وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د سحر شپږ بجې شې. تاسو اده ازادي رادیو اوریدونکي هستی. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب دلر شو خبرونه د روغتیا نړیوال سازمان وایي د نری رنځ زیات برکلوز په افغانستان کې د روغتیا پر وړاندې له جدي ننګونه ده. د خاص سازمان د شمې په ورځ د نری رنځ د نړیوالو ورځې په مناسبت ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ له 500 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړه چې سره له دې چې په افغانستان کې د نری رنځ د تشخیص درملنې او پاملرنې له 1500 وړیا مرکزونه موجود دي، خو په ټوکې بیا هم دغه ناروغي دوام لري. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی او مشر ډاکټر ادوارد ویلي چې هیڅوک نه باید په چوپتیا کې له دې ناروغي وکړېږي. نری رنځ یوه د درملنې او د مخنیوي وړ ناروغي ده. په ټوکې دغه اداره ژمنه ده چې د خپلو همکارانو په همکاري په افغانستان کې د نری رنځ د مخنیوي پروګرام پیاوړی کړي. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت وایي د تیر 1443 لمریز کال د کب میاشتې له پیله تر پایه د هېواد د اوسپنې پټلیو له لارې 3500 میټریک ټنه سوداګریز توکي لیږدول شوي دي. د وزارت د دوشنبې په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه خپور کړي پیغام کې زیاته کړې چې له دې جولای 9000 ټنه توکي له افغانستان صادر شوي دي. د طالبانو د حکومت ټول ګټو وزارت خبر ورکړی چې په یاده موده کې دایرتن بندر له لارې 2000 ټنه، د اقینی بندر له لارې 4200 ټنه، د تورغونډۍ بندر له لارې 2500 او د خواف هرات له لارې 1.3 نفتي غیر نفتي او نور مواد د اوسپنې پټلۍ د لارې هېواد ته صادر شوي دي. د یادونې وړ ده چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د ځمکنیو لارو سربیره د هوایي دهلیزونو له لارې زرګونه ټنه سوداګریز توکي له افغانستانه بهر صادرېدل. د طالبان حکومت د ترانسپورت هوایي چلند وزارت نن سه شمه د افغانستان په 2 ولایتونو کې د شدید ورښتونو خبرداری ورکړ دی. د وزارت د پیژندنې ریاست په خپل اکسپانډ د دوشمه پورس خبره کړې خبر پانه کولی چې په بدخشان، تخار، کندز، بغلان، کونړ، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، نورستان، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، زابل، هلمند، روزګان، دایکنډي، غور، هرات، فراه، بادغیس، سرپل، بامیر، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د واوري تیز باران بادونو سیلابونه اټکل شوه. د وزارت داسې وخت د دې شدید ورښتونو خبره کوي چې د افغانستان اکثریت ولایتونه ساړه او خلګي د باد اقتصادي وضعیت له امله بیړنۍ بشیر مرستو ته اړتیا لري. امریکایي او روسي چارواکو د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې خپلې خبري ساتونه دوام درلود پای ته ورسولي. د دغو خبرو اترو تمرکز په تور سمندرګي کې د اوکران او روسي ترمنځ د اوربند په ترلاسه کېدو و. واشنگټن هیله مند چې دا خبرې به د سولې پراخو خبرو اترو ته لار هواره کړي، خو په تاسو کې چې په سعودي عربستان کې غونډه روانه وه او یو اوکراینی پلاوی هم پکې برخه اخیسته. د دوشنبه په ورځ د روسیې راکټي بریدونه په اوکران کې یو ښوونځی وروښتون زیانمن کړ او کابو 400 کسان یې ټپیان کړل. ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا حکومت هڅه کوي چې په اوکراین کې درې کلنه جګړه پای ته ورسوي، خو په دې اړه چې آیا په دغو خبرو اترو کې کومې هوکړې ته رسېدلي او یا کوم پرمختګ شوی دی په سمدستي توګه څه نه دي ویل شوي. مننه دا چې د ازادي راډیو اورېدونکي یې د کډوالو نړیوال سازمان وایي په تیرې بهونۍ کې په زرګونه افغانان له ایران افغانستان ته ستنه کړلی شوي دي. وړاندې به په خپرونه کې واورئ. پاکستان کې د میشه افغانو کډوالو اندېښنې
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم.
او خوست کې بېوزلو ناروغانو ته د مړیا درملنې درې ورځنی پروګرام
د دغه کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بېوزله دي، بېبزات دي، سبا ته خپل سری کوم معایناتونه
خبرونه کړته. نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغان کډوالو نړیوال د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې په تیرې وونۍ کې په زرګونه افغانان له ایران افغانستان ته ستنه کړل شوې دي. آی او ایم په تازه راپور کې ویلي چې نږدې 2000 افغانان چې اکثریت یې له ایران شړل شوي افغانستان ته ستنه او نږدې 2000 نور به بیرته له افغانستانه وتلې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته ځینې تازه ستنه شوي افغان کډوال د سختو ننګونو له امله شکایتونه کوي. نور هم د فیروزه زی په راپور کې
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای د رواني میلادي میاشتې په دویمه اونۍ کې یعنی د مارچ له 9 تر 15 له ایران افغانستان ته د شړل او ستنه کړل شویو افغانانو په شمیر کې 14% زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مارچ په 24 په خپل ویب پاڼه تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په یاد موده کې له ایران افغانستان ته 1,800 افغان کډوال راستانه او 1,600 بیا بیرته له هیواد ایران ته وتلی دي. د سازمان د 80% راستانه شویو کسانو دلیل رد مرزیدل او شړل کېدل بللی دي. د راپور په ټکو په یاد موده کې دا کسان له څو بیلابیلو لارو خو ډیری هغه یې د میلاک او اسلام قلعه له پولو افغانستان ته وختي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې دیوی اونۍ په ترڅ کې د زرګونو افغانانو د ستنېدو خبره کوي چې له ایران افغانستان ته تازه ځینې ستانه شوي افغانان وایي په هیواد دننه له سختو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. له دې ډلې یو افغان کډوال چې په خبره یې په ایران کې له تیرو 20 کلونو ځوند وروسته له دغه هیواده د تیرې اونۍ په لومړیو کې ډیپورت شوی افغانستان کې د خپلو ستونزو په اړه د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
کشوری جمهوری اسلامی ایران دنیای از مهاجرت و از مشکلات و مشقتات زیاد دوباره به کشوری عزیز ما
په تیرو 20 کلونو کې ایران کې د کډوالۍ ژوند تیر کړ، خو اوس بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستون کړل شو. دلته ډیری افغانان له بیکارۍ او بېوزلۍ کړیږي. چا ته د کار زمینه برابره نه ده، چا چې له ایران یو څه پیسې یا طلا هم راوړي د دې لپاره چې دلته ښه بلد نه دي، هغه هم له لاسه وتلي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
له ایرانه یو بل تازه راستون شوي افغان چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایت مطرح کړ.
ریپورت چې فعلا در افغانستان هستیم، د وضعیت بد اقتصادي به سر ببریم.
را ریپورت شو فعلا افغانستان کې یو، خو په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې یو. د یو ملګري په کور کې مې اوسیږو، کاروبار نشته، زموږ ماشومانو ته دلته د تعلیم زمینه برابر نه ده، نو ډیرو سختو حالاتو سره مخ یو.
د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې له افغانستانه ایران ته د تللو کسانو د سفر لاملونه کډوالي، د کارموندنې او سوداګرۍ هدف او په ځینو مواردو کې د روغتیایي ستونزو رفع کول دي. د یادونې ده چې اکثریت افغانان په ځانګړې توګه ځوانان بیا د کارموندنې لپاره ایران ته ځي، چې ډیری کله مزل ته له رسېدو وړاندې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا بیرته راشړل کیږي. د رسمي شمیرو له مخې په تیر 2040 میلادي کال کې تر 1.5 میلیون افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته شړل شوي دي. د کډوالو کې داسې کسان هم شامل دي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی په ټکو د امنیتي ستونزو له امله او یا هم امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تک په تکل ایران ته تللي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
په پاکستان کې میش زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تک کیسونه لري په سرخلاصي لیک کې د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه کړې چې دوی د اخراج له امر مستثنا کړي. په دې لیک کې چې یو کاپي ازادي راډیو ته مسایل شوی راغلی چې دغه ډله افغان پناه غوښتونکي باید د اخراج د پروسې قرباني نه شي، بلکې دوی ته اجازه ورکړي چې د کیسونو تر څېړنې پورې په دې واد کې پاتې شي. یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې په پاکستان کې میشت او امریکا ته د تک کیسونه لري وایي چې که افغانستان ته ډیپورت شي هلته به له جدي خطر سلام بخشي. اکرام لکرام راپور ورکوي.
د مارچ د یو درشمې نیټې په رانګ دي کې دوه سره په پاکستان کې نه یوازې د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال اندیښمن دي، بلکې په دې هیواد کې میشتو یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دې له دې امر مستثنا کړي. دغه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې چې یو کاپی د دوشنبه په ورځ د مارچ 23 ازادي راډیو ته رسیدلې راغلي چې دغه افغانان نه باید د اخراج د پروسې قرباني شي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د کیسونو د پروسې تر بشپړولو په دې هیواد کې پاتې شي. د دې لیک یو لیکونکي اید محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د 15,000 کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو په اساس ولې لیکل شوی دی.
دولت پاکستان به رهبری شهباز شریف قبلا
دی وای د شهباز شریف په مشرۍ پاکستانی حکومت د مارچ 14 د هغه افغان کډوالو لپاره چې د ای سی سی کارتونه لري ورستۍ نه ټاکلې. هغه پناه غوښتونکي چې نور هیوادونو ته د تک کیسونه لري باید د دې پروسې قرباني نشي. موږ د 15,000 کیس لرونکو چې امریکا ته د تک کیسونه لري او په پاکستان کې دي د دوی پاسازوالي یو لیک ولیکلو چې په دې کې د پناه غوښتونکو ټول ستونزې ځای شوي. او په دې لیک کې مو د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف غوښتنه وکړه چې د امریکا کیس لرونکي باید له دې امر مستثنا شي.
امریکا استثناء قرار داده شد.
په دې لیک کې دغه راز لیکل شوی چې امریکا ته کیس لرونکي افغان پناه غوښتونکي ډېرې د امریکایي ځواکونو پخوانی ترجمانان، خبریالان، د ښځو د حقونو فعالان او نور متخصصین دي چې افغانستان ته د استولو په صورت کې له خطر سره مخ کېدای شي. وړاندې راغلي ډېری افغان پناه غوښتونکي چې په پاکستان کې انتظار کوي د کیسونو د څېړنې لپاره یې اوږده موده انتظار کړی او د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو په تمه دي، خو که افغانستان ته استول کېږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کېږي. دوی ویلي پاکستان په دې کار سره د ټولو بشر دوستانه او نړیوالو اصولو خلاف عمل کوي چې دغه هیواد لاسلیک کړي. په دې لیک کې دغه راز په پاکستان کې د ویزو د مودې د غځولو موضوع هم یاده شوی چې مخکې موده درې او شپږ میاشتې غځېدله، خو اوس یې یوازې یوه میاشت هم دېږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسېدو وروسته د جنورۍ په شلمه امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډوه. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد ځنډولو په تړاو ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشته یو افغانه پناه غوښتونکي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وویل د ویزې موده پای ته رسېدلې او که افغانستان ته ډیپورت شي له خطر سره به مخ شي.
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم. دلته زموږ کیسونه دي، هغه که موږ جبرن وایستل شو د پاکستان یا ډیپورت شو نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ایساق ډار خبرداری ورکړی و چې که په دې هیواد کې میشت افغان پناه غوښتونکو کیسونه د امریکا له لوري ونه منل شي او یا هم په ځنډ وڅېړل شي، دوی به دغه افغانان د غیر قانوني کډوالو په توګه وپېژني او له دې هیواده به افغانستان ته واستوي. پاکستان پریکړه کړې چې د روانې مارچ په 1 ټول هغه افغان کډوال چې د ای سی سي په نوم د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري باید دا هیواد پرېږدي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به له پاکستان د ایستلو عملیات پیل شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور وی ساعت.
امریکایي مرکچانو له اوکراینی چارواکو سره تر مهمو خبرو وروسته په سعودي عربستان کې له روسي مذاکره کوونکو سره خبرې وکړې. امریکایي او روسي چارواکي په اوکراین کې د روانې جګړې چې له دوی نړیوالو جګړو وروسته په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کېږي د پای ته رسولو لپاره په دغې باد کې د جزئي اوربان پهداف په سعودي عربستان کې خبرې کوي. نورحال له فیروزي عزیزي واورئ.
د امریکا او اوکراین ترمنځ له جلا خبرو اترو یو ورځ وروسته د روسیې او متحده ایالاتو ترمنځ د دوشنبه ورځې د حمل په څلورمه مذاکرات داسې وخت کېږي چې کیف رغنده بولي. د امریکا او روسیې ترمنځ په خبرو اترو کې د انرژۍ د تاسیساتو او ملکي زیرمو پر وړاندې د روسیې او اوکراین لخوا د اوږدمهاله بریدونو د بندولو همدارنګه په تور سمندرګي کې د حملو د بندولو په اړه جزئیات مطرح شوي دي. روسي او اوکراینی ډیپلوماتانو د مستقیمو لیدو کتو تکل نه درلود، پر ځای تمه کېږي چې په جلا توګه د متحدو ایالاتو د ټیم سره وګوري. دا خبرې اترې په ډیرو پیچلو شرایطو کې ترسره کیږي ځکه روسیه او اوکراین یو پر بل باندې بریدونو ته دوام ورکوي او د دوشنبه په ورځ د اوکراین په شمال ختیځ کې په سومي ښار کې په یو خوندي او روختون باندې د روسیې په هوایي برید کې د 12 ماشومانو په ګډون څلور اویا کسان ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د امریکا د ټیم مشري د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا مشر انډریو پیک او د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړی چارواکی مایکل انتون کوي. د روسیې په پلاوي کې د روسیې د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ګریګوري کاراسین او د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو د مشر سلاکار سرګی باسیدا شامل دي. د کرملین ویان دیمیتری پسیکوف ویلي چې د مسکو او واشنگتن ترمنځ خبرې اترې په سیمه کې د سوداګریزې بیړۍ چلونې د امنیت په ګډون په تخنیکي مسلو متمرکزې وي. که څه هم امریکایي چارواکو سمدستي له اوکراین سره د یکشنبې د ورځې د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د اوکراین د دفاع وزیر رستم عمروف وویل چې دا غونډه راغنده او معنا لرونکې وه. عمروف پر فیسبوک په یو پوسټ کې وویل چې راغنده او متمرکزې خبرې وي، موږ د انرژۍ په ګډون پر مهمو ټکو بحث وکړ. نوموړي زیاته کړه د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هدف زموږ د هیواد او خلکو او همدارنګه د ټولې اروپا لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې تامینول دي. موږ هڅه کوو چې دا موخه په واقعیت بدله کړو. په سعودي عربستان کې خبرې اترې د اوکراین په جګړه کې د اوربان د رامنځته کولو لپاره د امریکا په هڅو کې یو مهم بدلون بلل کېږي. له دې مخکې دوه اړخیزو خبرو اترو د بېلابېلو پړاوونو ترمنځ د یوې ورځې یا زیاتې مودې واټن موجود و، د دې لپاره چې د روسیې او اوکراین مرکچیان په هغه هیواد کې دي چیرې چې دوی له امریکایي لوري سره خبرې کوي ممکن دا چاره چټکی کړی، خو کم شمیر خلک په دې خبرو اترو کې د لوی پرمختګ تمه لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د یک شنبه په ورځ په خپل ټلویزیونی وینا کې وویل چې د دې هیواد د مرکچیانو ټیم په بشپړ ډول راغنده کار کوي، خبرې اترې خورا ګټورې دي او په خبره د پلاوی چاره هم دوام لري. خو زلنسکی زیاته کړه چې دا مهمه نه ده چې نن خپل شریکانو ته څه وایو، بلکې په خبره باید د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وغوښتل سي چې د بریدونو د درولو واقعي امر صادر کړي. زلنسکی د روسیې ولسمشر ته په اشاره وویل چا چې دا جګړه توده کړي باید ختمه یې هم کړي. له دې سره امریکایي چارواکو په سعودي عربستان کې تر غونډې وړاندې خوشبیني څرګنده کړې ده. د متحدو ایالاتو استازي سټیو ویټکاف د شنبه په ورځ فاکس نیوز ته ویلي چې دا یې فکر کوي په سعودي عربستان کې به د دوشنبه په ورځ خبرو اترو کې پرمختګ رامنځته سي، خو په کیف او مسکو کې کارپوهان چندانې خوشبینه نه دي. د سیاسي چارو پوه سرهی تاران د ازادي رادیو اوکراینی څنګه ته وویل د خبرو حد د اکثر پایلې به د جګړې د درولو لامل سي، خو دا لا څرګند نه ده ځکه ښایي خبرې اترې تر یوې یا دوه میاشتو وخت ونیسي. نوموړي زیاته کړه تر ټولو زیات څه چې تصور یې کېدای سي هغه دا دی چې ښایي د اوربند په اړه ځینې تخنیکي جزئیات مطرح سي، بیا به د وړاندیزونو په بڼه یو چوکاټ کې کیف، مسکو او واشنگتن ته وړاندې سي. په همدې حال کې د کرملین ویان دیمیتری پسیکوف هم داسې څرګندونې کړي چې د خبرو اترو د چټک پرمختګ په اړه یې هیلې کمرنګې کړې دي. ښاغلي پسیکوف د یکشنبې په ورځ وویل نه باید خپلې هیلې زیاتې کړو، ډېر جدي او بشپړ کار په مخ کې پروت دی، موږ باید جزئیات وڅېړو. نوموړي زیاته کړې موږ یوازې د دې لارې په سر کې یو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ وایي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نوي خونیز کال لپایل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ وایي طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملالۍ بنسټ د یکشنبې په ورځ افغان نجونو ته په یو لیک کې په افغانستان کې لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملالۍ یوسفزۍ هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپانه خپور شوی ویلي
For 4 years the Taliban have denied
Talibanو د سلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړو. د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. داسې جنایت چیزې هیڅکله نه منم.
د ملالۍ بنسټ لوري په خپور شوی لیک کې راغلي چې افغان نجونې هر سهار ښوونځي او ته د تک پر ځای په یوې داسې ټولنه کې راپاڅېږي چې د دوی راتلونکي یې غلا کړي. ملالۍ بنسټ ویلي طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې له ټولو اړخونو څخه ښځې لرې کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان نجونو ته د یو شمېر نجونو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست، بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق درڅخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورځ د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی خونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرلپسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. یو شمیر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو، خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي وایي سکالي هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبه مر دوباره باز کنند
زمون خوانزی پرانیزی مونگ هم غاړو چې د هلکان په سیر ذکر وکړو او په راتلونکي کې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلو. اوس مهال مونږ هغه مرغوی ته ورته یو چې په پنجرو کې بندي کړل شوی وي. هیله ده مونږ له حالاته وباسي.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 1400 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمېر له 4 میلیونو واوړي. ترڅو نړیوالې ادارې د بشري حقوقو مدافعې ډلې او افغانانو پر لپسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لري کړي. خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانستلو سره موافق نه دي.
خوست کې د یو خصوصي روغتیا بنسټ لخوا په روانو خراب اقتصادي حالاتو کې د 1500 بېوزلو ناروغانو د وړیا درملنې ترې ورځنی پروګرام پیل شوی دی. نور هلې په دې راپور کې اورو.
دا ځل په خوست کې یو خصوصي روغتیایي بنسټ د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو د 1500 بېوزلو ناروغانو د کتنې، لابراتواري معایناتو او هغوی ته د وړیا درملو د ورکولو درې ورځنی پروګرام پیل کړ. د برنامه منتظمینو د دې کار موخه د بېوزله ناروغانو د درملنې په کار کې د خپل دینی او بشرپالې ونډې ترسره کول، د معیاري درملو دودول او په ځانګړي ډول د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلک د خپل سره درملنې او درملو په زیانونو پوهول وخودل. د یاد روغتیایي بنسټ استاد عمران انگیز مشال رادیو ته ویل
د دې کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بېوزله دي، بېبزاعت دي، سبا ته خپل سری کوم معایناتونه کې خپل سری د ځان تداوی ونه کې، نو د دوی لپاره مونږ دغه سه کمپونه جوړ کړل ترڅو دوی راشي خپل تداوی او هغه خپل معاینات هر څه په فری یا په وړیا ډول باندې سترته ورسي.
په ورته توګه بېوزله ناروغان او ناروغ لرونکو د اقتصادي ستونزو پر روان حالت کې د درملنې دا ډول وړیا برنامې ګټورې بولي او زیاتوي په خپلو امکاناتو یې ترخاره د راتلو او پروختونونو کې د درملنې وس نه لاره. یو تن ناروغ فرید الله احسان ویل
د ځاځي میدان څخه راغلی یم. دا چې اقتصادي وضعیت وضع ډیره خراب ده، افغانستان ډیر غریب ولس دی، بیا خاص کر خوست ولسوالۍ مقصد زه خپل مریضی لرم، د رواني ناروغي هم لرم او د معدې تکلیف هم لرم.
ناروغان او ناروغ لرونکي د دې ځای د روغتیا برخې د خصوصي سکتور له نورو بنسټونو هم غواړي چې په دې توګه نوري وړیا روغتیایي برنامې پلي کړي. یو بل تن ناروغ حضرت محمد همت وایي
نورو روختونونو نه نورو کلینیکونو نه مهیله دا ده ترڅو دغه شان پروګرامونه په کار واچوي او د غریبو د بېوزلو خلکو دغه هغه چې دی په پام کې ونیسي مریضي او تکلیفونه.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې هم په بیا بیا ویلي چې دوی سره د مرستو د کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت له خرابېدو وروسته روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی کم شوی او په دې برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي. په خوست کې ډاکتران له کلیوالي خلکو هم غواړي چې هڅه دي وکړي له خپل سره درملنې او درملو له استعماله ډډه وکړي. یو تن معالج ډاکتر نورالحق حسن ویل
حسن هغه خلکو ته چې کلیوالي سیمه کې اوسېږي نو هغه د نږدې مثلا روغتیایي کلینیک ته لاړ شي ترڅو د هغه تشخیص وشي او د دواخانو نه دغه دوا نه استعمالوي، ځکه چې ځینې دوایان وي هغه مشکل جوړوي، مرض یو وي او دوا د بل شي خوري، ځکه اول حالت وروسته مزمن حالت مرض اوړي چې بیا مریضي ډیره سختیږي او تداوی هم سختیږي.
بلخوا یو شمېر نړیوال روغتیایي بنسټونه وایي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ د کچې لوړېدل، د روغتیایي خدمتونو ټیټ کیفیت، د روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو کموالي او په لرې پرتو سیمو کې د خزینه معالجو او متخصصو ډاکترانو نشتوالي په دې هېواد کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کوچنی اختر پر رسیدو سره پلازمینې کابل ویش مینو رولایتونه کې خیاطان یا ګنډون کې وایي چې د تیرو کلونو پرتله کاروبار ښه نه دی. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د روزې وروستۍ لسیزه ده او کوچنی اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې ځینې ګنډونکي یا خیاطان وایي سږ اختر کار ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تیرو اوو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي، ازادي راډیو ته وویل
تیر کال نه بیا شش کال ځیب ده، دا ورځ تر بله کاروبار نه ځیب پیښو طرف روان ده، کمزوری کېږي ورځ تر بله کاروبار کم تقریبا دسې بله اته سوه تر زر جوړې پورې ګنډل، خو شش کال اندازې نه ډېر کمزوری لګي. هغه په دغه حال روان خو ډېر یعنی ډېر خیاطان د اوس سقوط سره مخ دي. ښه خیاطان پېژنم چې دغه تصمیم لري چې اختر نه وروسته دوکانونه خرڅ کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای لتی رو 15 کلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطی کوي، هم ازادي رادیو سره خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاوه.
دا د مشکم د مونږ به جوړی نه خشته په 13 کلونو کې ولدا چې وسه مونږ کارونه خپلو کاریګرم خوشی دي او داسې کارونه نشته. د 13 کلونو کې به مونږ زر یو نیم زر 2000 جوړی ګنڈلې دا چې اوس مونږ وسو جوړی ګنڈلې هم چې دا سالاتو کې ګنڈلې دي چې مخکې مونږ درې نیم سو څلور سو روپیا خشته ولدا دوه دوه نیم سو روپیا خپلو هم
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاری او بیوزلی او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی، هغه څه چې د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکي وحید ژمن ازادي راډیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته ملو خوند په خوا په سر نه دی پاتې شوی. خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي، ځکه خلک په ډېرو سختیو سره د ژوند هغه ولیا ضرورتونه چې دی هغه په ډېرې سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بشمیره خلک به د اختر لپاره کلی او یا هم نور هغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونه کې کورنۍ ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حسن هم ورته خبره کوي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته بالخصوص په ننګرهار دلته د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډېر خراب دی. حتی خلک د شپې لخوا یوې مړې ډوډۍ ته اړ دي. زه دا وایم چې په دې تیرو څلورو کلونو کې به چا ځان ته جامې نه وي ګنډلې د اخترونو لپاره. اخترونه د خلکو هېر دي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالي ته هم خلکو همدا خبره کړې او ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نه نوې جامې کړې او نه یې ماشومانو ته هفت میوه جوړه کړې ده. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او ګڼو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت د افغانستان د بد بشري وضعیت او بېوزلۍ او بېکارۍ راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي سک 2025 زیږدیز کال کې به 2.9 میلیون افغانان چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د روژې رنگونه
په افغانستان کې د کاري فرصتونو کموالی یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې سختیږي او ډېرې کورنۍ د خپلې ورځنۍ نفقې پیدا کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي. که څه هم دلته د روژې ورځنۍ پلان عموم کې یو ډول دی، اما د روژې د پلان دننه هغه د کورنیو د پلان محتوا یا د هغوی خواړه یا د هغوی د ژوند لومړني ضرورتونه یا وسایل چې دي هغه د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې یو له بل څخه فرق لري. خو بیا هم په هر حال باندې شکر کول پکار دي، ځکه روژه د صبر، عبادت او یو لبل سره د مرستې میاشته. هم یو هیله او هم یو پیغام اداده د هغه کسانو لپاره چې هغوی تر یو اندازه پورې مالی توانایي لري د هغه کورنۍ سره مرسته وکړي چې په دغه روژه کې له لومړي ضرورتونو د کمبود یا نشتون سره مخ دي. هیله ده چې دا مبارکه میاشت زموږ د روح او ژوند لپاره برکتونه راوړي او په ټولو مسلمانانو باندې په خیر په خوشحالي تیر شي او عبادتونه د الله په درگار کې قابل د قبول وګرځي. مخکې له مخکې د ټولو لپاره یو ښه او له خوښۍ او آرامۍ څخه ډک د کوچني اختر غوښتونکي یم.
روژه عموما یو تاثیر درلودونکې میاشت ده په ټولو مسلمانانو باندې او په ټول نړۍ کې. او افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې چې اسلامي امارت حاکم شوی دی، اقتصادي وضعیت په ټول افغانستان کې خراب شوی دی. بالخصوص هلمند میشتې منطقه چې ده اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی. خلک یې ډېر ناراحته دي او خلک یې ستړي دي. هغه کومې نړیوالې موسسې چې کومکونه کول تر ډېره پورې د هغوی فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. خلک خوشحاله دي چې امنیت شته، تشویش ته امنیت پر ارتباط پر نه لري. مګر دا یو مسله چې د اقتصاد ده، اقتصادي بحران ټول افغانستان بالخصوص هلمند ځپلی دی. نو ویلی شو چې خلک ستړي دي او دا ستړیا چې ده دوی د اختر او د روژې په خوند هیڅ نه پوهېږي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملکه څنګه چې په هی کومګه د اکال دی وی غوري مبارک میاشتې چې د روژې مبارک میاشتې هغه کې شتون لرو. خوشبختانه تکال روژه هم لکه د نور کلونو په څیر باندې په خوښۍ او بهتره شکل باندې مخ په تیریدو روانه ده. لکه څنګه چې موږ د روژې مبارک میاشتې په اخر شپو ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانږدې کېدو دی، نو څومره بهتره به وي چې په دې مبارکو شپو کې د خپلو بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو، ترڅو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی د هغې په څیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري.
د ازادۍ میلمه خپرونه درته هم لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي نری رنځ یا تبرکلوز په افغانستان کې د امیر روغتیا پر وړاندې لجدي ننګونه ده. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ له 500 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړه سره دی چې په افغانستان کې د نری رنځ د تشخیص، درملنې او پاملرنې له 1015 زیات وړیا مرکزونه موجود دي، خو په ټوکې بیا هم دغه ناروغي دوام لري. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي او مشر ډاکټر ادوارد ویلي چې څوک نه باید په چوپتیا کې له دې ناروغي وکړيږي. نری رنځ سیوا د درملنې او د مخنیوي ناروغي ده، او په ټوکې دغه اداره ژمنه ده چې د خپل همکارانو په همکاري په افغانستان کې د نری رنځ مخنیوي پروګرام پیاوړی کړي. له نری رنځ سره د مبارزې نړیوال ورځ سږ کال د دې شعارو مونږ کولی شو په ژمنتیا پانګونې او اقدام کولو نری رنځ ختم کړو ورمازل شوه. د طالبانو د حکومت د ټول غټو وزارت وایي د تیر 1403 لمریز کال د کب میاشتې له پیل تر پایه د هېواد د اوسپنې پټلۍ له لارې 3500 میټریک ټنه سوداګریز توکي لېږدول شوي دي. د وزارت د دوشنبې په ورځ سمخت په خپل ایکس پاڼه خپور کړي په بیان کې زیاته کړې چې له دې جملې 9000 ټنه توکي له افغانستان نه صادر شوي دي. د طالبانو د حکومت ټول غټو وزارت خبر ورکړی چې په یاده موده کې د حیرتن بندر له لارې 2025 ټنه، د اقینی بندر له لارې 1020 ټنه، د تورغنډۍ بندر له لارې 2503 ټنه، او د خواف هرات له لارې 1600 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد د اوسپنې پټلۍ له لارې هېواد ته صادر شوي دي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ځمکنیو لارو سربیره د هوایي دهلیزونو له لارې زرګونه ټنه سوداګریز توکي له افغانستان بهر صادرېدل، خو پر د هېواد د طالبانو بیا واکمنېدو وروسته د هوایي لاره ټاکلې شو چې له امله سلګونه زره ډالر یې د افغانستان سوداګرۍ ته زیانونه واړول. د طالبان حکومت د ترانسپورت او چلنو وزارت نن د سیشنبه د افغانستان په 2 ولایتونو کې د شدید ورښتونو خبرداری ورکړی دی. د وزارت د پیژندنې ریاست په خپل ایکس پاڼه د دوشنبه په ورځ خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، نورستان، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، زابل، هلمند، روزګار، دایکندي، غور، هرات، فراه، بدغیس، سرپل، بامیان، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې سالنګونو په ګډون د واوري تیز باران بدونو سیلابونه اټکل شوه. د وزارت د وخت د دې شته د رښتون خبره کوي چې د افغانستان اکثره ټولتون ساړه او خلګي د بد اقتصادي وضعیت لامله ډېرانه بشری مرسته اړتیا لري. ورسته خبر را ده چې امریکای او روسی چارواکو د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې خپل خبري ساتونو ته دوام درلود پای ته ورسولي. د خبرو تر مرکز په تمرکز په تور سمندرګي کې د اوکراین او روسي ترمنځ وبن په ترلاسه کېدو واشنگټن هیله مند چې دا خبرې به د سولې پراخو خبرو اترو ته لاره هواره کړي. په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې غونډه روانه وه او یو اوکراینی پلاوی هم پکې برخه اخیستې وه، د دوشنبه په ورځ روسي راکټي بریدونه په اوکراین کې خونځي او روغتون زیانمن کړل او کابو څلور اویا کسان یې ټپیان کړل.
د ازادۍ میلمه
سلامونه د ازادي میلمه خبرونه ته خرغلاست. نن له داسې وی میلمنې سره خبرې کوم چې له هلمند څخه خپل د ژوند بریا لري پیل کړلې. هغې له هلمند څخه پیل وکړ او نن په لندن کې خپل د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. سلامونه اغلې شګوفې بارکزی، ستړې مې شي په خیر راغې خبرونې ته. اغلې بارکزی، که په پیل کې راته د خپل د ژوند په تړه وایي.
سلام حسین جان، تاسو ته او ستاسو د رادیو طریقه ټول اوریدونکو ته دې سلام یو. خدای دې چې دا په هر ځای کې چې جوړ خوشاله اوسئ. نو زه جان زه خپل پاره نو ډېری کسان به څه ناڅه زما سره یو څه شتاخت به لري د هلمند ولایت څخه څه ناڅه آزاد خپله دې معرفي کړم. زېږېدلې مې زېږون مې په کابل کې سو د هلمند ولایت څخه یم.
بله شګوفه جانې، د خپلو د زده کړو په تړاو کراته وایي چې لومړنۍ زده کړې دې کوم ځای کې پیل کړلې؟
خپل لومړۍ زده کړې مې کابل کې تقریبا مکتب کې مې شروع کړ. خپل دولس کال مکتب مې افغانستان کې خلاص کې، کابل کې مې خلاص کې. د هغې نه وروسته بیا مې اقتصاد پوهنځي کې یو خصوصي پوهنتون کې مې هلته زده کړې شروع کړلې. اقتصاد پوهنځی مې هلته خطب کړې. د هغې نه وروسته نو ځینې ادارات کې ما کار کوه او په دغه رشته کې چې ما درس ویل په دغه برخه کې ما فعالیتونه درلوده. او د هغې پر سربیره چې ما زما کوم رشته کې چې کوم پوهنځي کې ما درس ویلې او د هغې پر خلاف زه ولاړم رسانی برخه کې فعالیتونه وکړ، سینما برخه کې فعالیتونه وکړ، څه چې ما شوق علاقه ورسره درلود. او زما د مور خوښه وه چې یو لورې یا هم یو اولاد یې دا برخه مخته ویسي یا نه ویسي.
بله شګوفه جانې، پر دغه بهیر باندې به تاسو نه بیا هم خپل پوښتنه ولرم. پر دې باندې به ډېر زیات وغږیږو چې څنګه مو دغه دوه جلا مسلکونو ته مخه کړله. اوس کراته د خپل دغه راتک مسله راته وایي چې له هلمند څخه څنګه کابل ته لاړلې؟ حسین
جان، زما ژوند کابل کې وو او تقریبا هلمند کې مې ژوند نه دی کړی. پلار مور می هلمند کې ژوند کوي. خو څه چې دغه سم مثلا فامیلونه چې راغلي وه کابل ته او د پلار وظیفه می چې په کابل کې و، نو موږ مجبور شو چې مثلا فامیل می پلار مور می هم دوی راسي افغانستان ته کابل ته راسي. کابل کې ژوند زندگی شروع کو او زه خپل درسونه پاتې ژوند زندگی افغانستان کې کابل کې مخته وس.
ډېر ښه. کابل ته چې کله راغلل، که څه هم تاسو ویلي چې همدلته کابل کې پیدا شوې، وزېږېدلې په کابل کې، دغه ځای څخه دغه د زده کړو بهیر په تړاو هم کله چې تاسو په مکتب کې وایي، څه فکر مو کاوه چې که غټه شي هماغه غوښتنه چې ستاسو مور درلودله چې باید هغه ورته پوره کړي، که نه ستاسو خپله په فکر کې مو داسې کومه رشته وه چې باید په هغه رشته کې تاسو درس وایي، په هغه رشته کې ډېر زیات پرمختګ وکړي او لاسته راوړنې ولري؟
تقریبا د مکتب دوري کې ما په دې ذهنیت فکر وم چې زه باید یو ښه معلم او ښه استاد اوسم، زده کوونکي اوسم، شاګرد ولرم. پر دې چې ما ډېر ښه استادان درلودل، هر څه چې دي که زما ژغه او یو څه دین پلامونه یې، ډېر مې مینه د استادۍ سره وه چې زه یو استاد اوسم. مثلا دې فکر مې نه کوه چې زه به په راتلونکي کې به زه یو ژورنالیسټ به اوسم، یا هم زه به په فلاني برخه کې فعالیتونه ولرم، یا هم په سینما برخه کې زه فعالیت ټول سختیانې خپل پر ځان تیرولې او غوښتل چې خپل ځان هغه هیلو ارزو ته چې لري هغه ته خپل ځان ورسي. نو کله چې خپل د مور مشکلاتونه مې لیدله، ما نه غوښتل چې زه په دې برخه کې فعالیت ولرم. ما غوښتل چې ما زه یو ښه استاد اوسم. خو د وخت په تیریدو سره مکتب هم خلاص شو، پوهنتون ته ولاړو زده کړې ته، چې اقتصاد پوهنځی اصلا ما امتحان د کانکور کړی و، زما په څرتوی په انتخاب کې اصلا نه و. ولې زه چې ما نمرات اقتصاد پوهنځي سره برابر و، نو زه مجبور شوم چې اقتصاد پوهنځی ووایم. او ما ته ډېر ښه یو لویه تجربه سو د ژوند دپاره. یو ټول زده کړې د انسان دپاره یو تجربه ده، یو کسب دی، کولی سي په هره برخه کې فعالیتونه ولري. خو مهم ده چې هغه څه چې شوق لري دغه ته ورسېږي. خو برعکس زره له اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې وکړې، له هغه کې مې درس وویل او دغې په تړاو زه ولاړم ادارات کې مې خپل کار پیل کړ. نو دنه دغه کارونه مې مخته وړله او دغه پر سر بیره شوق مې درلود. مثلا څه ناڅه کله چې ما مور په فلمو سریالونو کې کار کوي او دغه ډرامې چې ما کتلې، ما ډېر خوند راکوي چې څنګه شخوانه کې او ماته داسې یو فکر و چې دا څنګه سبتیږي څنګه کیږي سب په حالت ما نه ولیدلې ماته یو سوال و بیخي چې داسې رقم باید سبتیږي نو د وخت په تېرېدو سره یو داسې یو زمینه راته برابره سوه چې زه په یو لنډ اعلان کې کار وکړم هغه هم زما د مور یو نږدې ملګري چې پر اعلاناتو کې یا هم په پروډکشن کې کار کوي پیشنهاد یې وکړي کله یو ورځ زما د مور ثبت وه زه ورسره تللی وم نو هغوی زه لیدلی وم چې زما مور ته یو ورځ پیشنهاد کړی و که دې لور غواړي موږ غواړو چې په دې برخه کې یا په دغه اعلان کې زموږ سره کار وکړي نو زه ډېر نادله وم کله چې ما مور راته زنګ ووایي داسې یو کار دی غواړی او کې شوق لري نه لري که ما مور ډېرې کړه چې اولادونه یې خپل خوښې ته باید ورسېږي
بله
دل دل نه دل خو بلاخره ولاړم دې اعلان کې مې کار کړ کې دا غین ورسته ما ډېر شوق پیدا شو زه باید
بله ډېر ښه
کوم تلویزیون مخته اوسم
بله شګوفه جان وړاندې تاسو مو ویلې چې تاسو مور په سینما کې کار کوي غوې مې و هنر پیشه پاتې سوي دا او تاسو د هنر پیشه لور استي تاسو ویلې چې هغه ډیر سخت او ستونزو سره مخامخ وات تاسو د پلار له طرفه ډیر زیات مخالفتونه او نیوکو سره مخ شوی چې هغه باید په سینما کې کارونه کې په فلمونو کې باید کارونه کې سریالونو کې باید کارونه کې سره دې چې تاسو مور د مرستون سره مخامخ څنګه تاسو د البته د مسلک ته لار پیدا کړل پلار مو تاسو سره مخالفت نه کوي
تقریبا کله چې زه نوی اعلان ته ولاړم اولین اعلان مې ثبت کړي څه ویره مې درلوده چې ما به د زما پلار راته څه ونه وایي نیوکه راباندې ونه کېده خو خوشبختانه کله چې مې اعلان ثبت شو تر هغه وخته مې له پلار ته غږ نه و کړی کله چې اعلان مې نشر ته ولاړی نو یو شپه و فکر کوم تلویزیون ته ناست و کوم ډرامه مو کتله چې د ډرامې په پارټ کې دا زما اعلان راغی دا اعلان چې راغی نو پلار مې وکړ وایي دا ته نه یې نو زه ایران په بیرته لیوم اخر مال نازه نه ما یاد ته چې وکړه کتل ولا ما شدي خپل وای ولا پلا ولا تجربه دي مته ولا شدي لو بوله دا خپل نقش چې مخته وړي دي زه هلته تقریبا د مور په هیڅ په غیلان کې دی واکسین اعلان و د یونیسف کې چې ما په کار کړی و دا مې هولین اعلان چې ما ته په ژوند کې یو تجربه یو ښه خاطره پاتې کې چې ما هولین اعلان دی واکسین نو دا غن ورسته کله چې زما د مې د پیلانه تم چې کار کوي چې لا نه څکل پلار مې وایل چې قوم برات سوی چې لوري ام لاړه پر سنویګه په اعلانات کې کار کوي یا په سینما کې کار کوي زه به قوم دی به سوی خو خوشبختانه قوم تن تناسه خزینې خبرې رسیدلې ولې زه په قصه کې نو نور خلاص او هر څه چې و سخت یې زما مور ته کړې او زما مور ډېره سره ولاړه و دغه په سر پیر زما مور ما پلار ته مور مې ډېر قناعت ورکوي چې اپریشن جونې خپل پیشرفت کې خپل په خوښه خپل مسلک مخته ویسي هغه شي خوشیږي چې بر پر نه کې غواړي مثلا په لنډ کار کې هم په فلم او سیرالون کار کې ته په ټینګار مخو د شریعت سره برابر په حجاب برابر په اسلام برابر اختر کړه مثلا دوی ناروا کار نه کې چې اختر کړه تا ته قوم ګټه ویني سي هم خپلوان ګټه ویني سي نو دا غیب سرپیر پلار می مور می دیم سر رضایت مور می راضی و پلار می هم راضی سو دا غیب تا یو دیر شخوشالی و دیر یو لاست راولن و چه پلار می راضی سو نو بیاستاسه زدر نور ایلانات که می کارو که و دا غیب ایلانات دیر سو بطه جزا پا سیریال کلار پیدا کن
بله که څنګه تاسو خپل دغه بهیر ماته تشریح کړو چې څنګه مو مسلک ته مخه کړو څنګه راغلی څنګه مو په دغه کډوالۍ ژوند کې هغه خاطرات یا ترازی کنر ځکه دی به نه راته وای چې د کډوالۍ ژوند مو څنګه پیل کړو څنګه دغه پریکړه مو نیول چې افغانستان څخه راوځي او د کډوالۍ ژوند غوړه کړی
متاسفانه په افغانستان کې که شرایط سموې د نجونو د شوزو د پاره د ترس د کار د کار کول زمينه برابر وای زه مطمئنه یم چې یو انجلی یا یو شزه هیڅ کله نه غوښته یا هیڅ کوم افغان نه غوښته چې خپل د هیواد یا خپل د خاورې سوز یو کډوال نسی د سیو ملک تراسي چې یې ژوند نه په دود نه په فرهنګ نه په هیڅ څه هم خبر نه یې او د سیو انسان چې نو یو ماشوم خپل د مور راځي چې ژوند نړۍ ترازي او په هیڅ څه نه خلاصي دقیقا هر یو چې خپل د وطن خپل د خاور سو وطن د داستي او حالت لري خو متاسفانه د افغانستان بد شرایط د افغانستان بد کوم نظام چې پر افغانستان اوس مهال حکومت چلی او افغانستان ته اوس روان دی زما د پاره ډیر سخت تمام سو ورځ را نورستر بلې حالت را باندې تنګید هاوزه اني نو سم مجبور سم چې خپل هیواد پرېږدم خپل خاور پرېږدم او راسم انګلستان کې ژوند کې پیل کړم.
bale دی وی لوبغاړې په توګه دی وی افغان پیغلې په توګه باندې دا پریکړه کې سم تاسو ته سخته به چې راووزی بل اخره دا به څومره تاسو زوروي چې په افغانستان کې تاسو یو شخصیت په افغانستان کې تاسو خپل نوم درلو تاسو خپل مسله کې کار کو خلاص تاسو هرڅ درلودل ولې هغه هرڅ مو پری خودل راغله لې په انګلستان کې مو د سو جوان پیل کړ چې هغه له صفر نه بایته او کاسه شروع کې دا څومره تاسو وزور ولې د غسې وضعیت
تقریبا د سوګ چې دیو پنسان چې یو څنګه مثال درکم یو کلک یو شی در باندې خوري او یو پلادی یا یو ځلتی د سه پاشان پاشان کې یاتی د کې ټول بدن د لمن دی وسی د خن انسان د پاره کله چې وطن پریږه خاور پریږه دغه سی و حالت دی نو د چرغله ما اوس زمج پوره يم د نیو با زما د څنګه د انګلیس جبه اسانه د خو بیا د هیوات ټیشنل رقم تحصیلي اسناد لرنه مجبورې چلته موږ درس وایو بیا به خپل ځانو لکه افغانستان غوندي چې په افغانستان کې خپل ځانو برسو په ټولنه کې به باید موږ شناخت پیدا کړو او موږ ډېره سخته تمامې ده چې ما خپل ټول هر څه پریښول کار همکاران دوستان مسلک او څر نه څه شناخت مې چې ما په ټولنه کې پیدا کړی دا ټول رستر بلې وخت چې وینم شناخت مې په ټولنه کې لمنځه ځي ډېر مې سکرم ډېر زیاته زوریږم کله نه کله کوم تحقیق نه مې ژړی مې ډېر حالت ده حالت مې ډېر ژړی او وخت چې وینم ځینې پخصو سریالونه او فلمونه چې ګورم په دې فکر کې زر 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 باید په دې کوم ځای کې چې راغلم دلته د هر څه امکان د ښه ژوند د کار د پرمختګ زمینه راته برابره ده. ما د افغانستان په بد حالاتو کې ده حالات کې د افغانستان په هوغنده دود انناو سنتو کې چې ما کور سره ځان راپورته کوم په ټولنه کې څه نه څه شنه پیدا کوم نو دې اوس په دې ملک کې راغلی يم دلته زه باید کوشش وکړم چې په ټولنه کې کولې سم خلک ما وپیژني او د خپلو خپلوانو دوستانو هیوادوالو ته د خیر جوګه وګرځم او زما د مسلک د طریقې زو کولې سم ډېرې خلکو ته په خصوص هغه مېرمنې چې فلم په افغانستان کې پاتې دي هغه ته زو کړم ته یو څه نه څه زمينه ورته برابر کړم چې کده کاری کده تحصیل یا کده انلاین کارو سي چې زو ورته برابر کړم او خپل هغه هیلو ته ورسیږي. زورول لري سخته ده هر چا د پر سخته ده ما د پر هم سخته ده خو به هم خپل زړه ته خپل ځان ته تسلی ورکوم چې زه به هم کولای سم خپل ځان ودرم بیا خپل په شو خپل ځان ته کولای سم پرمختګ وکم په دې هله چې زه راتلونکي مې روشانه.
bale به شو غفجانې کتم په ویلو کې تاسو ویل چې هم ژورنالیزم کې کار کړی او ترڅنګ سینما کې تاسو کار کړی ډېر مختلف مسلکونه دي خو ډېر زړه لوی وطن په دې کې موجود ده کوم ته ډېر تاسو اولویت ورکو په کوم برخه کې ډیر ذات ځان احساس دراحتې کوي چې هغه کې ډیر ښه کولې سې وزلې کې غا سینما وکنه د ژورنالیزم برخه و
د سینما برخه کې ز ډیر شراحت او ما پر دې چې په کې مې ډیر تجربه درلود څنګه چې ما یو کلیو نیم کال هغه لن لن اعلانات کې کار کړی په ډیالوګ پر کامرې په مې کو دې شان ش ډیر ش آشنا سي و ما دا پر سر بیره زهره لمه ما مسکه وازه پر ژورنالیست برخه کې و سیمینارونه او ځینې کانفرنسونه اخیستې دي مثلا زه ولر دې په ژورنالیزم کې نه لرم څه کوم ماتراک ده ژورنالیزم کې نه لرم چې زوم زه وکم سر ژورنالیست یم زه یو مترک لمه یم او ژر زده کړی نه متاسفانه تامین دي کړی څنګه چې ما سیمینارونه اخیستې دي دغه سیمینارونه زه ارسمه چې راستما یو پیشنهاد راته اوس چې زراسه پرسنې کې فعالیت ولرم ژورنالیزم یا هم یو د خبرونه پوری دي پریزنتار سم پریزنتری مختوی سم یو څه ماته سخت وکم کله چې هغه ول خبرونه ته فکر کوم چې زما اټس کله دې برخه کې فعالیت نه وکړې دې برخه کې مست تجربه نه درلوده او زه راځم د فتن یو لوی خبرونه چې اخترې زه خبرونه و دلار ما غو مختوی وړه ډیر می ډار درلوده تر دې هدا پوری چې فکر مکو زرمې دې تکان له دې هڅې جاري چې فکر کوي د زرمې دخلې راوځي ډیر می بیرته لوم او استاد شمس الله دې ټریډیشن ټول چار کې بایر لري ز زموږ د پروډکشن مدیر وو، نو ده په هیډفون کې ما سره په غوږ کې راته ویل چې شکفه جانې آرام او سره ریلاکس وشه، نه پس وسه چې تر غوږ آرام سوم، بیا یې ده ډېر ماته پېشنونه راکول، ډېر ښه نظریات یې راکول، ډېر ښه څه ورته وایي انرژي یې ماته راکوله چې زه باید په سټیج باندې باید خپل ځان راحته کړم.
بله،
نو دغه نو سسته اختریز خبرونه مختبره، هغه اوله تجربه مې د ډېر ډار ډک د ډېر غټ تجربه سره خبرونه مختبره، دغه نو ورسته لږ بیا سسته خبرونه مختبره، او ما اتیسو په دواړه کې زه ډېر راحت خبر ځان احساسول، مې په رسنیو کې او څه په سینما کې دواړه ما ته اتیسو تقریبا.
بله بله، شګوفه جانې که څنګه تاسو ویلې چې تاسو راحته سینما برخه کې ډېر زیاتوئ، په کومو فلمونو کوم ډول سریالونو کې مو کار کوو؟ اوایلو کې که څنګه تاسو ویلې چې یو وړو او کوچنیو اعلاناتونه مو پیل کړ، بیا چې سینما هنر او په دغه نړۍ کې تاسو ور داخله شوئ، کوم ډول فلمونه کوم ډول سریالونه ول چې تاسو پکې کار وکړو؟
زما ما ډېر فلمو کې کار نه دی کړی، تقریبا یو سیریال مې د ګلچهرې په نامه چې اولین سیریال مې و، اولین کار مې و چې زه په یو لویه پروژه کې کار کوم چې هغه ګلچهرې سیریال و، د نما رسنۍ د خاصه ثبت سو او یوټیوب د لارې نشر ته ورسېده، ډېره ماته ښه تجربه و په ژوند کې. دغې نه وروسته کله چې نور پېشنهادونه ماته د نور سیریالو راورسېده، خو متاسفانه د افغانستان شرایط پر ما وخت راباندې تنګي وکړه، نو سمه کولی چې نور په افغانستان کې پاتې شم، نوړې سم چې زه هېواد پرېږدم او راسم بهرني هېواد ته.
بل څنګه تجربه مو واچي اول ځل باندې په داسې یو سیریال کې کار وکړي چې هغه ستاسو اولی تجربه و، کار کول پکې څومره ستاسو لپاره راحت و؟ د هغه سیریال چې تاسو پکې کار کړ انګیزه یې څه و؟ د افغانستان د نجونو لپاره څه ډول یو پیغام ځان سره درلود؟
د ګلچهرې سیریال داستان یا هم د ټولنې هغه خاتو چې متاسفانه ډېری کسان ځینې مطمئن په خپل کابل کې او د کابل د باندې ځینې ولایتونو کې داسې یو دود رسم رواج دی، ان په پخوا هم د اوسو مهال کې شته، د ورځ په ورځ لا هم ځینې رسنۍ کې وینو چې زیاتېږي، چې د نجونو څخه مثلا د واده کولو چې کله یې نجلۍ واده کوي، کله چې یو هلک واده کوي، د ژوند ملګری انتخابوي، دوی ته د دې حق نه ورکوي چې خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي. او د ګلچهرې داستان د دې سو چې موږ د ټولنې حقیقت ته په تصویر ایستلی و، چې یو نجلۍ د خپل د خاوند د راتلونکي خاوند انتخاب حق نه لري، او یو هلک هم چې د دې حق نه لري چې خپل مېرمن انتخاب کړي، او دوی ته فامیلونه انتخابوي، فامیلونه د دې تصمیم نیسي چې څوک ورته انتخاب کوي، او دوی او دا وکه او دا د افغانستان د ټولنې یو واقعیت چې موږ په تصویر وېستای، او د دې پای د ګلچهرې سره پای د غونډونو هغه لوکانه ته د پیغام ورسوي چې څه کولای شي خپل د ژوند تصمیم خپل ونیسم، چې پلار او مور فامیل دېسته ولې ژوند ستاسو ته تاسو کولای شي خپل تصمیم ونیسي، نه دا چې ختنه کړی یو څوک د تصمیم ونیسي، او پر اترون کې ساسو ژوند زندگی په تاو تر خوالي یا هم په ډیره بدبختی باندې روانه اوسي، نو دا پیغامونه د لودر تر دغه سربېره ډېر شپه په کوم چې انجلی ته هغه پیغام رسی چې خپل انتخابات کې حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، هلک حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي.
بله، دغه سریال له سب څخه کراته وای چې آیا پمدغه د طالبانو نوې دوره کې تاسو دغه سریال سبتاو که احیانا پمدغه دوره کې د سریال سبتاواله څنګه مو راحت او کناس توزمن کارو، ځکه چې هلته زیاتره موارد ته اجازه نه ورکول کېدله، انجونو حق نه درلود چلته په لوس مخ باندې په سکرین کې راځي راشي، بیا دا چې سریال کې کار کوي فلم کې کار کوي په دغه دوره کې څومره سخت و؟
د طالبانو تقریبا فکر کوم څنګه چې درې پنځه شپږ میاشتې تېرې شوې د راتګ څخه، چې ما د ګلچهرې سیریال پېشنهاد راته وسو، او زه د دې سیریال مرکزي نقش ته انتخاب شوم، له موضوع لرم په دې برخه کې مې ولوبېدم، نو ویره مې درلوده، ترس مې درلوده چې پر دې چې د طالبانو رژیم او د طالبانو دوره وه، ځینې نیوکې وې، ځینې قیدات و، د اطلاعاتو فرهنګ د خواصه، خو د هغې پر سر بیرا فامیل میں ہمیشہ درد مخکم تسول چیز مسئلہ میں دیر مور میرا سر اولا رو خو بیا ہم پلان میں پر دی برخی کی بیا ہم دلتے ماتا دیر نیوہ کا نیوہ لچی پر دی چیز ناچا مرش سیریال سبتا وائی زبر کلا نا وقتا دیش پیرا ترم کلا ہم سا ہر وقتا بزبر دکور و تلے وائی سیریال بمی سیار سبتا بیم جان رسا والے وائی خو دا غیب سر بیرا ہم نے تی سکریتی را سر آو دخپل دفتر دخواسا او اجازا مثلا دامر بالمعروف او اطلاعات فرهنگ طالبان د خاصه هم اخصل سی و د حجاب سره دغه پر سر بیره هم نه مرسانه کزین نور سلرونه هم زینی وګوري ډیرې د جمهوریت په دوره کې هم چې سب سیوی دي په حجاب برابر دي او سختانه دلوده به سختی هیڅ کار اسانه نه دی ولې به هم کوشش مو کوي چې په ست طریقه په ش ډول مو د سریال پای ته ورسو د ډیر سخت مشکلات سره سم
بله بله په مهاجرت کې که زمينه برابر سي یا تاسو په دغه فکر کې یاست چې افغانستان کراوته لسی اوس په همدغه مسله کې تاسو باید وزلې کې تاسو باید نور لاس راوړنه ولري په نور فلمونو کې کار کوي په نور سریالونو کې کار کوي تاسو یو زمينه کې برابر شي اماده سي چې باید کار کوي
یعنی وقتا دې پتا مې هم دې په جستجو کې ما دلته ځینې وخت کله چې کار نشته زما دوی ته دلته تیاتر یا هم سینما برخه فعالیتونه لري چې ځینې کسان درسونه په دې برخه کې وایي او په تمه یمه چې زه یو ورځ ما ته دا پیشنهاد وسي چې زه یا هم افغاني سریالو کې زه ولوبېږم یا هم د دوی خپل یو هالیوډ یا بالیوډ کې زه وکولی سم په دې برخه کې فعالیت وکړم وځلېږم او دا به ټول نړۍ ته په خصوص افغانستان او افغان ښځو ته یو لوی افتخار یې پر دې چې هغه د نن او د طالبان په دوره کې ډېری وخت گزارشونه او ځینې راپورونه به موږ لیدلي چې د افغان نجونې څومره ډېر فعالیتونه یې په رسنیو کې ښوولي دي په ورزشي برخه کې حقوقي مثلا بشري حقوقي فعالانې دي خپل لاسته راوړنې ښولې کرکټ برخه کې چې مثلا تازه کرکټ نجونې راله ولوبېدله او زه غواړم چې یو ورځ یو افغان نجلۍ چې زه اوسم په دې برخه کې فعالیت ولرم او افغانستان افغان ښځو ته یو لاسته راوړنه راوړم
بله راتلونکي پلانونه په اړه که راته وایي چې پلانونه په راتلونکي کې څه دي څه په نظر کې لري
راتلونکي د خیر سره اوس فلم په کوم ځای کې چې موقعیت لرم د خیر سره کوشش کوم چې خپل لا هم زده کړې مې پورته کړم او غواړم د دې پلا زه سم د اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې کړې دي ولې د دې پلا زه غواړم په سینما برخه کې په تیاتر کې دي کې زده کړې ولرم درک ولرم او تر اوسه زه کولی سم په ښه لوړو ځایو کې سینما برخه کې لاره پیدا کړم پر دې چې دې ځایو کې چې دی باید لوړې زده کړې ولري اکټینګ دې ډېر ښه اوسي اکټینګ دې زده اوسي په هر حالت خوشحالۍ کې غم کې بې تفاوتي کې په هر څه کې باید حس او حال دې اکټینګ دې او دغې پر سر بې ډیالوګ دې احساس ټول باید ځان ته وساتي توجه ورته ولري نو غواړم په دې برخه کې مسلکي زده کړې ولرم او لاره پیدا کړم په سینما برخه کې
بله یو بله مسله چې هغه د هر افغان نه هیله ممکن پات شي ستاسو لپاره که افغانستان کې بیرته زمينه برابر شي داسې وخت راشي چې هلته ته کولی سي په ډېر راحتۍ سره خپل همدغه هنر کې د وځلېږي کار وکوي چانس برابر شي چې باید افغانستان ته لاړ شي آیا تصمیم لري چې لاړ شي او پورستوي کې راته له خپل احساس تم کوي چې له خپل هنر نه لري پاتې شوی هر ورځ خپل سریالونه ګوري هغه اعلانات کې چې تاسو کار کړی هغه اړوي په یوټیوب کې ګوري څومره د درد احساس درکې څومره د دې احساس کوي چې آی کاش اوس په افغانستان کې خپل هنر ته دیدمه ورکړی وای
او که یو ورځ د سیو فرصت راته برابر سي او د افغانستان کومه زه چې اوس روان دي پر شوزو پر انجونو د ترنګ د ډېر تنګ حالت چې پر انجونو روان دي په افغانستان کې کده حالت اوسي متاسفانه نسم کولی دغه حالت چې زه د افغانستان وتم که افغانستان یو وخت وینم چې واقعا انجونې د تحصیل د کار د زده کړو اجازه لري پرمختګ ته اجازه لري نو که یو وخت ما ته دې زمینه برابر شي زه خپل هیواد ته بیرته ولاړ شم او د افغانستان په سینما کې زه فعالیت ولرم بیا هم د افغانستان په محیط کې د افغانستان په چاپېریال کې زه سینما ته په فلم کې یا سیریال کې کار وکړم یعنی واقعا ما ته د افتخار ځای دی دغې پر سر بیره چې زه خپل د احساس په اړه وایم څنګه څه اوسه هرڅه چې زه راسم هندي بالیوډ فلمونه وګورم هالیوډ فلمونه وګورم خو افغاني فلمونه افغاني سریالونه یو جلا خوند لري یو جلا احساس لري یو جلا سړي ته ښه خوند ورکوي کله چې زه څنګه څه د افغاني فلمونه او سریالونه چې زه ګورم داسې احساس کوم چې زه دا اوسم زه په افغانستان کې ژوند کوم خپل د افغانانو په منځ کې هم د خپل افغانانو په شاوخوا کې هم خپل افغانستان کې هم خو متاسفانه متاسفانه داسې څه نهسته ډېر مې زوري واقعا مې ډېر زوریږم خو خدای دې وکړي چې زما هېواد زما هېواد وال زما افغان نجونې برقرار سي زما هېواد برقرار سي آزاد سي بیا زه وکولای سم خپل هېواد ته ولاړ سم او په دې مسلک کې په دې هنر کې زه فعالیت ولرم.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې شګوفه جانې دا چې موږ سره مو مرکه وکوله.
قربان مننه ژوندی اوسې حسین جانې چې زما خوشاله سم تاسو سره په خبرونه کې درسره ومه او څه ناڅه بیرته هغه تېر یادونه هغه تېره خاطرې هغه تېر کارونه را یاد کړم او ماته ښه احساس راکړي.
ډېره زیاته مننه. مننه ژوندی اوسې.
سلامت
اوسې. مننه.
آزادی رادیو .com ساعت 7